السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تخار ولایت په مرکز سالقان ښار کې د نننۍ چاودنې پړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې ومنله. دا ډله ادعا کوي چې دا برید د طالبانو پر یوه پوځي موټر کړی او په نتیجه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تایید کړی چې په تالقان ښار کې په یو رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې، خو ښاغلي قانی ویلي چې دا پېښه تلفات نه لري. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت وایي ټول وسلوال مخالفین ځپلي او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ کړی دی. د طالبانو حکومت د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریځ دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې 122 ځای ښه بللی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د سلواغې 10 نیټه خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 کال پرتله په تیر 2023 کال کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د څلورو درجې ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات شوی، بلکې ښایي د نورو هیوادونو د روڼتیا حد لوړ شوی وي. د روڼتیا د نړیوال سازمان په راپور کې افغانستان په 2023 کال کې د یو سلاتیا هیوادونو ترمنځ د فساد پر ضد مبارزې له پلوه 116 ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دا ځای 150 وو او په 2021 کال کې 144 او تر هغه وړاندې 155 ځای د افغانستان. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خبر کړي راغلي چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو خلاصون لپاره لارې چارې ولټوي. د معلوماتو له مخې په همداسې په ایران کې څه باندې 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې دي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم وپیژندل. او د متحده ایالاتونو لخوا د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان شول چې په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. واشنگټن پړه پر ایران پلوه وسلوالې ډلې اچولې. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لاډون دی. یو بل سرتیری 46 کلن ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حملې غچ به اخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران په لوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نښې ښکاري. د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړې چې ویلي وو د دې بی پیلوټ الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت کې دا تورونه بې بنسټه بللې دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاتګ کړی. دا د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور موندنې دي.
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
طالبان بیا وایي چې د دغه راپور له موندنو سره موافق دي، خو وایي دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې فساد کم شوی، فساد ډیر شوی. دا موندنې په څه معنا دي او د طالبانو حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي؟ پر همدې موضوع مو د چارو د کتونکو نظر هم اخیستی.
که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتبو راټیټ شوی ده، چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې.
نن د ازادي راډیو 24 ساعته خبرونه یو کلنې شوې دا چې خلک ولې ازادي راډیو اوري او ارزښت په څه کې دی وړاندې درته په خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شو.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخرغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 9 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر راپورته. د رونتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پر تله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان نوې راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پر تله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجه شاته تللی. د طالبانو حکومت بیا د رونتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریځ دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې یو سل دوه شپېتم ځای ښه بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د رونتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د څلور درجې ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات دی، بلکې د ده په ټکو ښایي د نورو هیوادونو رونتیا حد لوړ شوی وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رونتیا نړیوال سازمان نوی راپور ښایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چې نن یې خپور کړی، افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د شلو نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 155 هیواد و، خو په 2023 کال کې 144 او 2020 کال کې 115 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د رونتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو هلې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرراتو کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندو یا ادارو په مرستو کې حمله سوه نه کوي.
هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د رونتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپرېږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي، خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او له 140 درجې ته رسېدلی دی. ترڅنګ یې په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک یو ځل بیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی، خو سومالیا بیا د 12 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 130 مقام کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د رونتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په یو پوسټ کې چې پر ټویټر یا ایکس پاڼه یې کړی ویلي دي چې د دې سازمان راپور په دې معنا نه دی چې په افغانستان کې فساد زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې فساد نشته او افغانستان له فساد څخه پاک هیواد بللی دی. د دغه سازمان راپور په څه معنا دی، موندنې څومره د پام وړ دی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
فکر کوم تحقیقات په درې ډوله ترسره کیږي. اول تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبې په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقاتو نسی نسبت نفوس ته. دوم تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصایې په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات ترسره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څومره کموالی راغلی.
دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډوله تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړي ده چې افغانستان دولس درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوی او ورته ویلي دي چې دوی په اداري فساد کې دولس درجه ارتقا کړې ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله او استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې د نړیوال بنسټونو فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو فکر کوئ چې دا ډول څېړنې څومره د باور وړ کېدلی شي که هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم څېړنې بدون لده چې یو افواهات وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوری وشي او د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ هغه د ټول آینده نسلونو د پاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه همواره کی بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناس دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله تلار صاحب، موږ چې له یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړې، تاسو دغه راپور هم واورېده، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساده مبارا نه شي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد شته، په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کېږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوئ چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګورئ، که پخوانی حکومت د اوسني حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او دغه چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده. نو ماته لازمه ده د یو اقتصاد د شاګرد په صفت باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافي توګه وغږیږم، ورته وایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې د یو انجینر په ځای به یو مازن د جومات راغلی وي او داسې نورې خبرې.
فکر کوئ چې فساد په ټیټه کچه موجود دی؟ تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم شوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده؟ د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی داسې ادارې چې مثلا د پاسپورټ اداره، د تذکیرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لویو پروژو کې ستاسو موندنې دا ښیي چې فساد کچه کمه شوې؟
دقیقا، یعنی زه ډاډ درته ویلی سم چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو په راټولولو تر متوسطه حده پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې له ازادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان پر راپور خبرې کولې.
ازادي رادیو څه پروګرامونه جوړول؟ که وزارت په بخښ کې وو، که د صحت په بخښ کې وو.
ازادي رادیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډه ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله.
22 کاله ل اوریدونکو څخه، د اوریدونکو لپاره، ل اوریدونکو سره.
د طالبانو د حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمایي همکارۍ د نوښت تر کانفرنس یو ورځ وروسته د کړکیچ نړیواله ډله یا ICG وایي لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې عمله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
د طالبان حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمې ځې همکاري ابتکار تر غونډې یو ورځ وروسته د کړکېچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې عمله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. په دغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ پور شو د کړکېچ نړیوالې ډلې له پاکستان، ایران او چین سره د طالبانو اړیکې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې دوی په افغانستان کې د دویم ځل لپاره واک ته رسېدلي څېړلې. د دې ډلې څېړونکی ابراهیم باهیس چې مرکز یې په بروکسل کې دی وایي طالبان له ګاونډیو هیوادونو سره له اړیکو پرته بله لار نه لري. د باهیس په وینا پر امنیتي مسایلو سربیره د سیمې هیوادونه هم د اقتصادي ګټو پر بنسټ له طالبانو سره اړیکې جوړول غواړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي او امنیتي دلایلو په خاطر له طالبانو سره د سیمه ییزو تعاملاتو ملاتړ وکړي او د هغوی مخنیوی دی نه کوي. د دې جمهوري نظام د ولسي جرګې پخواني غړي او سیاسي فعال فوزیه کوفي د کړکېچ نړیواله ډله د طالبانو په ملاتړ تورنوي. هغې دا اعلان وکړه چې د سیمې هیوادونه په خپلو هیوادونو کې د طالبانو په څېر ډلو د کنټرول لپاره د طالبانو له حکومت سره دا ډول تګلاره مخته وړي.
اترې باید اصولي او د غوښمنو پر بنسټ وي چې طالبانو دغه هیوادونو ته د خبرو اترو او سفرونو پر مهال کړی وي او هغه ژمنې هماغه ژمنې وي چې دوی په سیاسي بهیر باور لري. دوی بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی کوي په داسې حال کې چې په عمل کې د خپلو ټولو ژمنو خلاف کړنې ترسره کوي.
د اقتصادي چارو کارپوه ازراق شافزي هم په دې باور دی چې د رسمي حکومت لرلو او رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې پانګونه نشي کېدی.
هغه هیوادونه چې رسمي پیژندل شوی حکومت نه لري خپل نړیوال مسؤلیتونه نشي پوره کولی. تر څو چې سیاسي ادرس موجود نه وي نشي کولی پانګونه رامنځته کړي او د بېوزلۍ ستونزې به په خپل زور همداسې پاتې شي.
د اقتصادي چارو بل کارپوه میر عبدالفهیم رشید وایي
افغانستان یو تولیدونکی هیواد دی خو د خامو موادو تولیدونکی دی. کله چې تاسو پام وکړئ له اقتصادي اړخه که زه تولید کوونکی واوسم زه لیواله یم چې خام مواد راشي او په جوړو موادو یې بدل کړم او بیا یې وپلورم. د تعامل نشتوالی افغانستان ته ګټه نه رسوي بلکې د سیمې هیوادونو ته زیان رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ورول له افغانستان څخه خپلو هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په غونډه کې چې د شاوخوا 11 هیوادونو د استازو او سفیرانو په حضور کې جوړه شوې وه وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د سیمه ییز دوه اړخیز تعامل او همکارۍ لارې چارې وڅېړي او په سیمه کې د حقیقي او احتمالي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل لپاره د سیمې په کچه یو روایت رامنځته کړي. له څه باندې دوو کلونو وروسته هم هیڅ هیواد طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د سیمې او افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او یا یې دغه سفارتونه دوی ته سپارلي دي. د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تامین، له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو خو اوس ورزو پاکستان ته هلته یوه محکمه په خوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه مرستیال په لاس کاله باندې محکوم کړی دي. تفصیل له احمد تکلاو.
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننی حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2020 کال کې وروسته له دې چې له واکه لرې شو په یو لوی غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د د لری کې دوه دلیل د پاوز او متحده ایالاتونو ترمنځ همغږی اقدام و. امریکا او د پاکستان پاوز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته ندي راوتلي، خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه لري شو، اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیې له کبله لاله مخکې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی، خو دا به د هغه لپاره یوه بله سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د کرکټ د پخوانی ستوری لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د اکتوبر په 1 له جلاوطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یوه لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې هم د تاند څنګه پروګرام لري یاد مباسي، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ازادي رادیو د خبرونو صدر وي ساته کېدل یو کلن شول. ازادي رادیو په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت له خوا په افغانستان کې وتړل شو. اف ام او منځنۍ سپې پرې شوې، خو د لږې مودې په تیرېدو ازادي رادیو بیرته خپل خبرونه سلروي ساته کړې او اوس سلروي ساته په منځنیو او لاندو څپو د لاسرسي وړ ده. دا چې ولې خلک ازادي رادیو اوري په دې اړه پام وکړي د سناګا کړ دی راپور ده.
روسه لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په 10 نیټه د رادیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 4 ساعت اکړي چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 4 ساعت د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې رادیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي رادیو په سیمه ایز وخت د ماښام 6 بجو څخه د سهار 6 بجو پورې په 1296 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي رادیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 4 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه د دې لامل شوې چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 4 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په ورول ازادي رادیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. اتشپیت کلن محمد سرور چې د ازادي رادیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوانده
زه لیو زه دریسه و نوی کال رئیسی ده ازادی رادیو لو منظم آوریتون کویم چی بیالا بیل سیاسی طول نیس فرهنگی و اقتصادی مسائل پخورا و لسیا و زر راخکون کی دول پیانوی چو خالک تریگه تا پورتا کری مزمال چی رسانه ده طالبان تر سخت سانسور لاندی دی ده ازادی رادیو خبرو ندی ریگه تا وردی سما پکدون طول خالک ده ازادی رادیو نویو خبرونو تا انتظار باسی.
ازادي رادیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي رادیو یو بل همیشنۍ اوریدونکي ناجیه پیوندي وایي ازادي رادیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلی چې دا مهال له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې دي.
رادیو آزادی
ازادي رادیو یو به پرې رسنۍ و چې د خزو له حقونو دفاع کوله او د خزو تر څنګ و د افغان میرمنو او د افغان خزینه مبارزینو او اتلانو غږ شو دا رسنۍ و توانیدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یو لاړه شي موږ له ازادي رادیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی منهای
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانیدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو د بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول د طالبانو د حکومت ویاند سبیولا مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وه چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي د ازادي راډیو خبرونه راپورونه غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان ازادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عبادالله هنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په وزان مرګی برید کې ووژل شول او په 2003 کال کې په هلمند کې د دې رادیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د دې په موټر پسې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو ایس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په 22 ژبو خپرونې لري
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای وکړي تاسو جوړ او روغ اوسئ د موږ غوښتنه وختونه مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستوي دي سره دا خبره مو ورسوي السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرېږدم ستونزه دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د عمارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ زه یو پېشنهاد لرم پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وایي او بل ته د غره سیلاب وایي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کامیاب اوسه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو کولای سي چې د ازادي رادیو پر ورځنیو راپورونو خبرونو نظر لري یا مو هم په سیمه کې کوم موضوع وي غواړي چې ازادي رادیو سره شریک کړي مکته د واتس اپ پښمیرو او د غراز د موبایل پښمیرو باندې پیغامونه ثبتولای شي موږ هم د ازادي اوریدونکو په خبرونه او د غراز د ازادي رادیو پر ورځنیو خبرونه کې درته خبرو دوهمه نیمه ته نږدې شو په افغانستان کې د مخصوصه نهنیمه بجې شو وړاندې د ځوان فکر د تان د